84 منتظر نامه هایتان هستیم.
وقت مسبخین دو بجیدی ده ازادی رادیو دی ساعت خبرمانی تخراغلی زما سلامونه و منی ز فریده هود سیفی ماو ده خپلو همکارانو سره ده ازادی رادیو ده دی ساعت خبرمانه ورانده کم پروانه خبرمانه که پا کندهار که ده ایتلافی زواکونو لخواتر پوزی عملیاتو ده مخد روانو امنیتی حالاتو پاره او ری ده کندهار ده امنیت پاره ده خلکو ده اندیخنو مهم خبره و او ده ایران پا یست خار که افغانان وایی چه پولیسانی کورون ورانوی او بد چلند ورسر کوی نور مطالب هم لرخو تر هر سه ده مخه خبرونه لمړی د افغانستان اړوند خبرونه معصوم میوند وړاندې کوي.
د کابل امنیتي چارواکي وایي پولیس اوتهغونډې چې په کابل ښار توغولو لپاره برابر سوي وو نیولي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر یو کرن ډېر نشه یي توکي سوځولي دي. د ازادي راډیو سره اوسئ د سیمې او نړۍ له تازه حالاتو به هم خبر سئ. بشپړ خبرونه ویان معصوم میوند. د کابل امنیتي چارواکي وایي پولیس اوته غونډې چې پر کابل ښار د توغولو لپاره تیار سوي وو نیولې دي. د کابل ولایت امنیه قمانداني مرستیال خلیلالله د سیار ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندې په دې سبت چې راسیاب او خاک جبار ولسوالیو کې تېره شپه د پولیسو لخوا شنډ سوي دي. ښاغلي دستیار وویل چې په تور یې څوک نه دي نیولي. همدارنګه نن سهار د کابل ښار په نهمه ناحیه کې یو توغندې لګېدلې. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې ځاني زیان نه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په نیمروز ولایت کې تر یو ټن ډېر نشه یي توکي سوځولي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې دغه نشه یي توکي د یوه کال په اوږدو کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د پولیسو لخوا نیول سوي وه. اعلامیه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د مرستیال جنرال داود داود له خولې ویلي چې له دغه نشه یي توکو سره 15 تنه هم نیول سوي. همدارنګه په اعلامیه کې راغلي چې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې پولیسو د کندهار ولایت په پنجبایي ولسوالۍ کې د هیروین دوه کمپنۍ له منځه وړي. اعلامیه وایي چې د عملیاتو پر وخت 1018 کیلو ګرامه چرس هم پولیسو نیولې دي. د کندوز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوال طالبانو سره په نښته کې دوه وسلوال طالبان وژل سوي او دوه نور ژوبل دي. د کندوز ولایت د دشت ارچي ولسوال صدرالدین وایي چې د امن نظم ساتنې د پولیسو او وسلوال طالبانو ترمنځ په دغه ولسوالۍ کې تېره ورځ 2 ساعته نښته وسوه. نوموړي وایي په دغه نښته کې د امن نظم ساتنې یو سرتېری وژل سوي او دوه نور یې ژوبل دي. خو د وسلوال طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنۍ ته ادعا کړې چې په دغه نښته کې د امن نظم ساتنې 22 پولیس وژلي دي. چارواکو دا ادارت کړی ده. همدارنګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دشت ارچي ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو په ډزو کې 3 خلک وژل سوي او 4 نور ژوبل دي. د خوست ولایت امنیتي چارواکي وایي د کرومایټ قیمتي ډبرې چې په دریو بارونکو موټرونو کې پاکستان ته قاچاقېدلې نیولې دي. د خوست امنیه قمندان عبدالحکیم اسحقزی وایي چې دغه موټرونه د ترنیو ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې د دریو کسانو سره نیول سوي دي. پخوا هم پاکستان ته د دغو ډبرو د قاچاقېدو راپورونه خپاره سوي وو. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ او 25 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 8 پوله، زر ایراني تومنه 4 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1503 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه سیمه ییز او نړیوال خبرونه تر لرڅند وروسته واوري.
د اوکراین پارلمان هغه موافقه تصویب کړه چې لمخې د روسي سمندري اډه د اوکراین په کریمین ټاپو وزمه کې تر 2024 میلادي کال پاتې دی شي. د پارلمان 238 غړیو موافقه رای ورکړه چې له 2026 رایو چې تصویبېدو ته پکار وي بیا هم لس رایې زیاتې وي. د اوکراین د پارلمان رئیس ولادیمیر لیتوین پارلمان ته نتیجه اعلان کړه. د 2018 موافق رایو لمخې پریکړه تصویب شوه. لطفا واوري، 2018 موافق رای دي او پریکړه تصویب شوه. د رایو پر سر د وکیلانو ترمنځ اختلافات را پیدا شول او د پارلمان د ودانۍ بهر په زرګونو کسانو د دې پریکړې پر ضد مظاهره وکړه. په روسیه کې له 450 رایو څخه 410 موافق رای ورکړه. یو اونۍ مخکې د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ او د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف په خارکیف کې دا موافقه منلې وه. د قرغزستان د موقت حکومت و چارواکي ویل چې لري کړای شوی ولسمشر کورمان بیک باکیف د ډلې وژنې په تنظیمولو تورن دی. باکیف په بلاروس کې دی. د په قرغزستان کې له پاتونه وروسته چې 15 تنه پکې وژل شول بلاروس ته وتښتیده. د اپریل په 10 د باکیف د حکومت مخالفانو مظاهره وکړي او مظاهره کوونکو دولتي ودانۍ ونیولې. د موقت ادارې مرستیال سریاسم اسم بیک بیک نظروف نن خبري غونډې ته په بشکک کې وویل باکیف له واکه ناوړه استفاده کړې ده، نو دی په دې ډول د ولسمشر په توګه له بخښنې مستثنا دی. بیک نظروف زیاته کړه چې قرغزستان ته به د باکیف د سپارلو وړاندیز په څو ورځو کې وشي. بیک نظروف بیا وویل چې بیلاروس د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو ترمنځ د شوې موافقې له مخې مجبور دی چې باکیف مشتره وسپاري. بل لور ته په قرغزستان کې نن تحقیق کوونکو د لرې کړای شوي ولسمشر قرمانبیګ باکیف یو شخصي ژوبڼ پیدا کړ. په دې باغې واش کې د واورو د پړنګ په ګډون یو شمېر وحشي حیوانات ساتل کېږي. دا ځناوران د قرغزستان په جنوب کې د جلال آباد د ښار په لمنو کې له یوه کوره پولیسو موندلې دي. پولیسو د اپریل په 24مه د تاش بولک په کلي کې د باکیف پر شخصي کور چاپه واچوله. د خبریالانو د ساتنې کمیټې د امریکا له دفاع وزارت غوښتي دي چې د هغو پیښو تحقیقات وکړي چې د امریکایي ځواکونو له لوري په عراق کې خبریالان وژل شوي دي. د خبریالانو د ساتنې د کمیټې مشر جویل سیمون د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په نوم پاستولې لیک کې څرګنده کړې ده چې په عراق کې 14 خبریالان او د هغوی درې مرستندویان د امریکایي پوځیانو له لوري وژل شوي دي. په نیویارک کې میشته د رسنیو د حقونو د ساتنې دغې ټولنې روانه میاشت د 2020 کال رپورټ خپور کړ او د لسکونو هغو هیوادو نمونه یې په دې لست کې خپاره کړل چې هلته حکومتونو د ترسره شویو جرمونو دوسیې نه دي حل کړي. د دې لست په سر کې عراق دی چې د وژل شویو 88 ژورنالیستانو دوسیې پکې ناسپړلې پاتې دي. د پاناما پخوانی مشر مانویل نوریگا د امریکا متحده ایالاتو فرانسې ته وسپاره. د تر 40 کلونو ډیر وخت په امریکا کې په بند کې تیر کړل. نوریگا نن فرانسې ته ورسید او هلته پر ده د درغلیو تور لګېدلی دی. دی په امریکا کې په مخدر موادو کې په لاس لرلو مجرم پیژندل شوی و. نوریگا په 1999 میلادي کال کې هغه مهال ونیول شو چې امریکایي ځواکونو پاناما ونیوله. د فرانسې به محکمې نوریگا په غیاب کې په 1999 کال په لاس کال باندې محکوم کړ، خو اوس فرانسوي چې دی بل سره محکمه شي. پاناما هم له امریکایي چارواکو غوښتي دي چې نوریگا خپل اصلي هیواد ته وسپاري. نوریگا په خپل هیواد کې د 1983 او 1989 میلادي کلونو په موده کې د خپلو سیاسي مخالفانو په وژنه تورن دی. دا د دې سات خبرونه.
دوه بجې او دقیقې دي. تاسو د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې اورئ. لمړی په کندهار کې د ائتلافي ځواکونو لخوا تر پوځي عملیاتو د مخه د روانو امنیتي حالاتو په اړه اوري. ملګرو ملتونو په کندهار کې د امنیت د خرابېدو له وجې خپلو کارکونکو ته ویلي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. د کندهار د امنیت په اړه د خلکو د اندېښنو مخبرو د ایران په یست خار کې افغانان وایي چې پولیساني کورونه ورانوي او بد چلند ورسره کوي. د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د کور کلی اونیس پروګرام خپرو چې د ګلونو د کرلو د ګټو په اړه پکې خبرې شوې دي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه پلان لري چې په کندهار کې ستر پوځي عملیات وکړي او د دوی په وینا سیمه له وسلوالو پاکه او خو حکومتي سیستم پکې فعال کاندي. امریکایي چارواکو ویلي د 2011 میلادي کال یعنی په د راتلونکي کال په اوړي کې به له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو ویستل پیل کړي، خو تر هغې د مخه باید د جګړې په ډګر کې وسلوال کمزوري کړي. دا چې دا مهال د کندهار وضع په کوم حالت کې ده او عملیات به د کندهار په امنیت څه ډول اغیزه وکړي، په دې اړه به د اسوشیتد پریس اژانس راپور له جنقه الکوزي څخه په لنډو واورو.
په کندهار کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو عملیاتو ته شیبې رالنډیږي او دا به په تیرو اتو کلونو کې تر ټولو سخته خونړۍ جګړه وي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو لپاره د 2011 کال نیټه په ګوته کړې، خو په افغانستان کې د ورو پرمختګ له وجې ممکن دې مقصد ته ژر ونه رسیږي. امریکایي ځواکونو د روان کال په فبروري میاشت کې د هلمند په مارجې کې هم ستر پوځي عملیات وکړل، خو د چارواکو په وینا په دې سیمه کې پرمختګ ډېر ورو دی. اسوشیتد پریس اژانس لیکي ناتو او امریکایي ځواکونه له یو ستر ازمیښت سره مخامخ دي او په کندهار کې کار ډیر پیچلی او دروند دی. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال سټینلی مکرستل د افغانستان په جنوب کې د پوځي عملیاتو بهیر ورو بللی او وایي په دې عملیاتو به زیات وخت ولګیږي او باید حوصله ورته وکړو. مکرستل او نورو چارواکو دا هم ویلي چې د کندهار په عملیاتو کې ممکن تلفات زیات وي. د کندهار د عملیاتو په اړه د امریکا د پوز د لویو درستیزانو د کمیټې مشر امیر البحر مایک میولن ویلي، زه فکر کوم له څو میاشتو راهیسې موږ دا په ډاګه کړي چې د کندهار جګړه به سخته جګړه وي او د تلفاتو مسله به هم خواشینوونکې وي. له بلې خوا د کندهار ښار اوسیدونکي هم په یو ډول ناهیلۍ او اندېښنې کې ژوند کوي. دوی د حکومت له کمزورۍ او بې امنیتۍ له وجې هم زوریږي. د کندهار ښار یوې اوسیدونکي او د بشري حقونو فعالې رنګینه حمیدي ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
شاید د کندهار د ښار د وضعیت خپله دلې اوسیدونکي یم. د عام خلکو وضعیت ډېر په تکلیف کې دی. عام خلک، بیچاره خلک اریان دي او دوی ته دغه سوال دی چې دوی څه شي وکړي په دې حالات کې. نو خلک ډېر تنګ دي. دوی ته دغه سوال دی چې د افغانستان او خصوصا د کندهار د آینده راتلونکي، نږدې آینده راتلونکي به څه شي وي او څنګه به وي.
اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د امریکا د خاصو ځواکونو ځینې قطعات هم د اوس د کندهار شاوخوا ولسوالیو کې ځای په ځای شوي او هغو سیمو ته زیات متوجه دي په کومو کې چې د حکومت واک کم دی. امریکایي ځواکونه زیار باسي چې د روژې له رارسېدو مخکې د کندهار په عملیاتو کې بری حاصل کړي. د کندهار د عملیاتو جدیت د ملګرو ملتونو له پریکړې هم څرګندېږي. د دوشنبې په ورځ ملګرو ملتونو په کندهار کې خپلو 200 کارکوونکو ته وویل چې د شخړو له وجې دي کارونو ته نزی او په کور دی کینی. په دې وروستیو کې د کندهار ښار شاوخوا امنیتي پوستې فعال شوي او د یو جګپوړي پوځي چارواکي په وینا د څو میاشتو مودې کې د طالبانو له اویاو زیات جګپوړي مشران نیول شوي دي.
په کندهار کې خلک د امنیت په اړه ډیر اندېښمن دي. په دغه راپور کې مو د په کندهار کې د یوې فعالې رنګینې حمیدی غږ هم واورېده. د رنګینې سره مفصله مرکه د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې البته په دوهمه نیمایي کې اورېدل شي. بلخوا ملګرو ملتونو په کندهار کې د امنیت د خرابېدو له وجې له دې خره یو شمېر بهرني کارکونکي ایستلي دي او محلي کارکونکو ته ویلي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. په کابل کې د یونامایا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو ویاند ډاکټر نظیف الله سالارزی ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې ویل چې دا یو موقت اقدام دی او د وضعیت په خکېدو سره به د دوی بهرنیز واکونه بیرته کندهار ته واستول شي. ملګری ملتونه په داسې حال کې دغه اقدام کوي چې په دې وروستیو کې په کندهار ښار کې د دولتي چارواکو او قومي مشرانو ترور زیات شوی دی. له ښاغلي سالارزی سره په دې اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر شمن مرکه کړې ده او ترې پوښتلې دي.
خاغلی سالارزای صاحب، رپورټونه وایي چې ملګرو ملتونو له کندهار څخه خپل بهرني کارکونکي وستلی دي که په دې اړه معلومات راکړي.
کومه امنیتي اوضاعت شیرن د کندهار په ولایت کې دغه سره پام کې نیولو سره د ملګرو ملتونو سازمان په موقت ډول دا تصمیم نیولی چې خپل بهرني کارکونکي د کندهار ولایت څخه کابل ته راوغواړي. او دا تصمیم ځکه نیول شوی دی چې ملګرو ملتونو ته د خپل کارکوونکو خوندیتوب او امنیت د ټولو څخه خورا اهمیت لري، د ټولو ارز مسایلو څخه ورته ډېر اهمیت لري. او دا تصمیم بیا هم ځوان چې په موقتي ډول دی او اوضاع چې نورماله شي ژر تر ژره به دوی بېرته خپل کارونو ته واستول شي.
څو کارکوونکي یعنی له کندهار څخه باسل شوي دي او
متاسفانه نشم کولای چې تاسو ته کومه شمېره درکوم، ورته ټول بهرني کارکوونکي د کندهار څخه
سالارزای سه پنور منتخو جن نور منتخو کی هم امنیتی وضعیت کندهار وضعیت توارت ده. آیا دا به د دې سبب نشي چې پراتلونکو کی ملګری ملتونه له نور سیمو څخه هم خپل بهرني کارکونکو کی وباسي؟
د فیلند لپاره کوم تصمیم چې نیول شوی دی یوازې کندهار په ولایت کې د تطبیق وړ دی. یعنی دا مخکېم ول چې هغه کارکونکي چې د کندهار په ولایت کې کار کوي هغه راځل شوی دی.
بلې سالارزای صاحب، دلته یو بل اندېښنه ده چې دغه سه د تاسو د بهرنیو کارکونکو وتل به په کندهار کې آیا د ملګرو ملتونو په فعالیتونو او دغه په خدمتونو باندې تاثیر نه کړي؟
د فعالیتونو په رسولو کې خو یا د فعالیتونو په ترسره کولو کې شبه کې شک نشته چې دا به خپل اغیز ولري. ولی د ملګری ملتونو په افغانستان کې به تجمن دي چې د افغانستان خلکو ته خپل خدمتونه ورسوي او خپل مرستې ته ادامه ورکړي. یعنی دا په هیڅ معنی د ملګرو ملتونو په ژمنتو باندې تاثیر نه پرېږدي، ولی په ځانګړي ډول په دې ولایت کې به تاثیرات ولري.
په کابل کې د یونامایا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت ویاند ډاکټر نظیف الله سالارزی و چې د ازادي راډیو د خبریال پښتنو ته ځواب وایي.
ستاسو له پیغامونو نه مرګول ملنګار ما زتا سلیران تلیفون کومه زه په دغه باره کې غواړم چې د افغانستان دولت یې څه وایم چې ایرانیان د ایران دولت دلته موږ سره ډېر ظلم کوي په دغه ښار کې چې موږ اوسېږو موږ په یاس کې یو دلته یو افغاني یو ایرانی وژلی په دوه افغانیانو نور ایرانیان را پورته شوي د افغانانو کورو ته یې اور اچولی ده په چاقوبانو یې وهي بس ډېر بد حالت کې افغانان اوسېږي که هغه منطقه کې بېخي نه ویم هر چېرته چې ایرانیان ګیر کې بس په چاقوبانو یې وهي وژني نو د افغانستان له دولت ته غواړو چې لږ ننګ وکړي لږ غیرت وکړي ایران یې افغانان یې درامې تاسې ورته خان دی په دوه هفتو کې د اعلان وکړي موږ ټول حاضر یو ایران پرېږدو درځو افغانستان ته نور د ایران سره بېخي رابطه قطع کړي دغه سفیر چې د افغانستان په ایران کې اوسېږي دا دې زر تر زره برطرفه کړي له دې وظیفې نه
د ایران په یست کې مو د افغانانو حالات واوریدل چې یو افغان له ازادي رادیو سره د زړه خواله کړې وه په ایران کې د افغانانو د وضعیت په اړه په ځانګړي توګه د په یست سیمه کې د افغانانو د وضعیت په اړه په روانه خبرونه کې مفصل راپور اوریدل شي خو د افغانستان امنیتي حالاتو په اړه بل راپور لرو د کندز ولایت د دشت ارچی په ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ بیا نښته شوې ده د دې نښتو د ځانګړي وخت او مرګروبل په اړه لکنده لکندوزه د ازادي رادیو خبريال نور محمد سهيم ريپورت را کوي
د کندوز ولایت له دشتارچی ولسوالۍ څخه پر رسیدلو رپورټونه کې ویل شوی دی چې دوشنبه مازیګر دغه ولسوالۍ د قرلوق خلیلیانو شهروان او کلتراش سیمو کې د دولتي پولیسو او مخالفینو ترمنځ سخت نښته شوې ده چې تر ماښام ناوخته پورې روانه وه او مرګوب له هم پکې رامنځته شوې دي د کندوز د دشتارچی ولسوال شیخ صدرالدین سه شنبه سهار ازادۍ راډیو ته د دغه نښته په اړه داسې وویل پرون د طالبانو یو تن قماندان چې قماندان شاعر نومیږي له شپږ تنو سره دولت ته تسلیم شول چې یو شمېر یې وسلوال او یو شمېر یې بې وسلې دي په نتیجه کې د یوې بجې په شاوخوا کې جګړه ونښته چې تر ماښامه روانه وه په دې نښته کې یو تن پولیس او یو تن هم د ملي اردو څخه ټپیان او یو پولیس پکې وژل شوی دی د زیاته کړه چې دته د رسېدلو رپورټونو له مخې د طالبانو له لوري څخه هم دوه تنه وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي بل پلو ذبیح الله مجاهد څوک چې ځان د طالبانو ویان بولي ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني پیغام کې ادعا کړې ده چې په دغه نښته کې د ده په اصطلاح دوه ویشت تنه اربکیان وژلی شوي او پنځه تنه نور ټپیان شوي دي مګر د دغه ادعا په اړه د ارچی ولسوال بیا داسې وویل نه دا بالکل دروغ ده موږ په ارچی ولسوالۍ کې اربکیان نه لرو ټول په پولیسو کې څیره دي ده د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دغه ولسوالۍ کې به څنګه کراري راځي داسې وویل توکل په خدای کچیرې د دولت لخوا د ارچی په ولسوالۍ کې سرتسري عملیات وشي امکان لري چې کراري راشي پاتې دې نه وي چې د دشت ارچی په ولسوالۍ کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي ځواک لخوا هم تیتو پراک عملیات ترسره شوي چې ویل کېږي نه یوازې یو زیات شمېر دولتي مخالفین پکې وژلي او یا ټپیان کړي دي بلکې یو شمېر ژوندي نیولي هم دي خو دا ړومبی ځل دی چې د مخالف لوري څخه پکې یو وسلوال مخالف قماندان له شپږ تنو افرادو سره د دولت سره یو ځای کېږي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د کابل پولیس وایي چې د ثور د اتمې یا د مجاهدینو د بریالیتوب د ورځې جشن ته ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي او هڅه کیږي چې په دې مراسمو کې هیڅ ډول امنیتي پیښه ونه شي د کابل د امنیه قمندانۍ مرستیال جنرال خلیل الله دستیار د سیشنبی پورز ازادی راډیو ته ویل چې کابو پینځنیم سوه امنیتی پوستې په کابل کې جوړ شوې دي او د ملي امنیت پولیسو او ملي اردو ځواکونه په پوره هم اهنګۍ فعالیت لري د کابل د امنیه قمندانۍ له مرستیال سره د ازادی راډیو خبریال په کابل کې مرکه کړې ده او لومړی د امنیت په ارتباط د تیاری په باب ترې پوښتلې دي خلیل دستیار وایي
کابل ښار کې د مجاهدین د انقلاب اتلسمه کلیزه لمانځل کیږي او د دغې کلیزې د لمانځل کېدو لپاره خاص امنیتی پلان جوړ شوی دی. د دې دا پلان د یو مشخص کمیټې تر رهنمایی لاندې چې هغه د جناب لوی دریسی صاحب او مهین صاحب امور امنیتی او نور د ادارو غړي سره تشکیل شوی دی. د دوی تر مستقیمې څېړنې او هدایت لاندې امنیتی نهادونه ټول خپل وظایف ترسره کوي. د دې دپاره کابل کې تقریبا زیاته د 550 امنیتی عبوري ترسودی کلیدی پوستو څخه په 15 کړیو کې کلکه امنیتی تدابیر نیول شوی دی. اضافه د 350 موټردار او پیاده غزنی دلته توظیف شوی دی. د ټولو ارګانو له طریقه د ملي پولیسو، د ملي امنیت کارکوونکو او د ملي اردو منصبینو او کلا کلا د تخنیکی چارو کې د ISF مرسته هم را سره نغښته ده. موږ خپل چارې تر اوسه سمبال کړی دي.
ښاغلی دستیار، غواړم یو څه ارقام یا شمیره ورکړئ. په عمومي توګه د کابل د امنیت د ټینګښت لپاره د جشن د مراسمو لپاره څومره امنیتي ځواکونه په مجموع کې ګمارل شوي دي؟
که زه وایم چې قومندانی زونی 101 آسمایی په مجموع، امنیت په مجموع، وزارت داخله په مجموع او وزارت دفاع یا ستردریسی په مجموع ټول په دې تامین امنیت کې ملام تړلی دي، پایڅې بټوالی دي او ټول ورته ولاړ یو.
جنرال صاحب، دستیار څومره ډاډه یاست چې د دوه کال مخکې هغه پیښه چې وسوه چې د جشن په مراسمو باندې بریدیا حمله وسوه او د جشن مراسم ګډوډ سول او مرجوب له هم پکې رامنځته سوه، څومره ډاډه یاست چې دا ځل د تاسو امنیتي تدابیر به وکولای شي دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره ګټور تمام سي او دغه ډول پیښې به تکرار نشي؟
مونږ خپلې هڅې کړې دي، مونږ خپلې اخرنۍ توانمندګانې شمېرلې دي، مونږ هغه مطالعات کړې دي، پخوانی خلاګانې دغه تیر پلان په حساب را موندلې دي، هغه هم ټول رفع کړي او هیله مند یو پاک خدای ته او د خلکو ته التجام داده چې دوی خدای پاک دې په موږ رحم وکړي او خلک دې موږ سره همکاري وکړي. تر اوسه پورې همکاري کړي، یوازنې موافقت دې موږ تر اوسه ته دغه شیبې پورې موږ بریاوي ترلاسه کړي.
د کابل د امنی قمندانۍ مرستیال جنرال خلیل الله دستیار وو چې د سور د اتمی د مجاهدینو د بریالیتوب د ورځې جشن ته د ځانګړو امنیتی تدابیرو په اړه ازادي رادیو خبریال ته معلومات ورکړل. بلخوا د افغانستان مشرانو جرګې نن په عمومي غونډه کې د غوي د میاشتې ومنیټه یا د دوی په وینا د کمونیست پلوه ګوندونو د کودتا ورځ وغندله او له افغان حکومت څخه د دغه رژیم د چارواکو د محاکمې غوښتنه وکړه. مشرانو جرګې د غشند هغو کسانو د محاکمې غوښتنه هم وکړه چې په څو کلنو کورنیو او تنظیمی جګړو کې ښکېل وو. په دې اړه نور له کابل څخه د ازادي رادیو د خبریال اجمل تورمن په ریپورت کې.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي په کار د ټولو هغو کسانو ته سزا ورکړل شي چې د 1950 هجري لمریز کال د کمونیست پلوه ګوندونو په کودتا او له هغې وروسته په کورنیو جګړو کې د بېګنا افغانانو په وژنو کې لاس لري. مشرانو جرګې د خپلې سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د غوی د میاشتې د 2 نیټې په افغانستان کې د کمونیست پلوه ګوندونو د کودتا د ورځې د غندلو په ترڅ کې په دغه خبره ټینګار وکړ. د مشرانو جرګې مشر حضرت صبغت الله مجددي وویل چې اوس د دې وخت را رسیدلی چې دغو کسانو ته سزا ورکړل شي. د وی د غوی د میاشتې 2 نیټه باید وغندل شي. دا د افغان ملت لپاره د بدبختۍ ورځ وه. کمونیستان نن هم مهمې کرسۍ لري. له کرزي صاحب سره هم په دې اړه څو ځلې شور کړی چې دغه کسان باید له خپلو کرسیو ګوښه کړي، مجرمینو ته سزا نه ورکول کیږي. زموږ رهبرانو د واک لپاره څومره کسان وژل، له دوی نه به څوک پوښتنه وکړي. نن هغه ورځ رارسېدلې چې دغه کسان محاکمه شي. ښاغلی مجددي دغه شان په هغو جهادي رهبرانو انتقاد وکړ کوم چې نن یې خپلې سیاسي هڅې له پخوانیو کمونیست پلوه مشرانو سره شریکې کړي دي. سناتورانو هم دغه ورځ د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو توره او ککړه ورځ وګڼله او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې پخوانی کمونیست پلوه مشران له دولتي کرسیو ګوښه کړي.
ګورم چې اوس بیا هماغه ډلې خلک لګیا دي بیا فعالیتونه کوي، نو ځکه غندل مهم دي. په دې ورځ کې ډېر خیانتونه شوي دي، منگا باید دا وغندو زکا منگا دی مختلف ولایتو سناتوران را گوری
نن ورځ په افغانستان په تاریخ کې یو بدبخترین ورځ ده. دا تور ورځ د افغانانو په تاریخ کې د ابد د پاره به ثابته وي او افغانان به د یو بدبختې تورې کرغېړنې ورځې په صفت باندې په خپل تاریخ کې پیژني.
سناتوران دغه شان له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د غویې د میاشتې اتمه نیټه د مجاهدینو د بری ورځ دی په پټه توګه نه بلکې د پراخو مراسمو په ترڅ کې په شاندار ډول ولمانسي. مشرانو جرګه په داسې حال کې د افغانستان په جګړو کې د ښکېلو کسانو د محاکمې غوښتنه کوي چې ملي شورا په خپله یو داسې قانون تصویب کړی چې له مخې د 2001 زیږدیز کال د مخه په جګړو کې ښکېلو کسانو ته بخښنه اعلان شوې ده. د غویې د میاشتې اوومه نیټه په افغانستان کې د کمونست پلوه ګوندونو د کودتا د ورځې سره برابره ده. دغه ورځ هر کال د افغانانو د بېلابېلو کړیو لخوا د غونډو په ترڅ کې غندل کیږي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د راپورونو په اساس له تیرې یک شنبې راهیسې د ایران په یزد ښار کې ایراني ځواکونه د افغان کډوالو کورونو ته اوړي، مالونه یې لوټوي او حتی چې ځینو افغان کډوالو او د هغوی کورونو ته یې اور هم اچولی دی. ویل کېږي شخړه د وطن له وژل کېدو وروسته راولاړه شوه. په ایران کې د افغانستان د سفارت چارواکي ستونزه تاییدوي خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. په دې اړه نور حال سالی محمد سالی څخه اورو.
د ایران په یزد شهر کې میشت افغان کډوال او ځینې راپورونه وایي چې د ایران په دې شهر کې له تیرې یک شنبې راهیسې ایراني پولیس یا انتظامی ځواکونه د افغان کډوالو کورونه لوټي، دوی وهي او حتی چې د ځینو رپورټونو پر اساس ځینو افغانانو ته اور هم اچول سوی دی. له همدې شهر څخه ځینو افغانانو په ټلیفوني تماسونو کې ازادي راډیو ته د دې ستونزې یادونه وکړه.
د ایران د یز د شهر څخه تاسو ته په تماس کې یم. د یز د شهرستان د میریس په شهرستان کې د افغانانو او د ملکي خلکو ترمنځ یو څه لږ ستونزه وه. پس له هغه څخه د میریس امام جمعه خلکو او بسیجانو ته دستور ورکړی چې د افغانانو کورو ته ور واوړي. تر اوسه پورې تقریبا 4 نفر مړي دي او 1 نفر ټپیان دي چې دلته په بیمارستانو کې دي. تاسو کولای شئ د دې موضوع په اړه او د دې پیښې په ارتباط باندې دلته خپل یو خبريال او خبرنګار واستوي. تاسو هم داسې مونږ مخې له کده افغانستان دولت مشته اشاره ګرځولې کوم د نړیوال بشري حقوق په اداران تاسو بدل ته سراسي وګورئ دلته په مریض کې خبره ده. پر شوز باندې نفت پیکړی دی ورلګی ته ورته ولې سوی دی.
به خدا ما از 100 نفر ما به می شماره زنګ بدن که شاهد نره که دست رو قرآن بزنه. بیش از 100 خونه به خدا آتش زده، بیش از 100 خونه دزیده، گوسفند داشته، هر چی داشته، پول طلا استنده، حتی خونه شخص خود مر دوار به خدا آماده داخل رفته و چور کرده و برده.
راپور نوی لنجه هغه وقت ولاړ سو چې تیر شنبه یو ایرانی چې په خپل موټر کې سپور و د یو تن لخوا وتښتول سو او وروسته یې مړی د یزد په یو لرې پرته سیمه کې وموندل سو. ناتایید سوي راپورونه وایي چې قاتل نیول سوی او په خپل جرم اعتراف هم کړی چې ویل کېږي افغان دی. خو تر دې پیښو وروسته ایراني عسکرو په یزد کې پر میشتو افغان کډوالو مځکه سره کړه. دوی د افغان کډوالو پر کورونه حمله پیل کړې، دغه کورونه یې ولوټل، وسوځل او افغانان یې وډبول چې ویل کېږي په لسګونو کسان یې ټپیان او حتی ځینې هم وژلي دي. دغه کډوال وایي په پرله پسې ډول یې له تیرو 2 ورځو راهیسې له افغان سفارت سره تماسونه نیولي چې دغه ستونزه حل کړي. د دوی په وینا چې افغان سفارت هیڅ کوم عملي اقدام نه دی کړی. په تهران کې د افغان سفارت د کډوالو د چارو مشر عثمان ظفر چې نه غواړي د دې مسلې په اړه زیاتې خبرې وکړي وایي د ایران د کورنیو چارو او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارتونو ته معلومات ورکړي چې په دې اړه اقدام وکړي. ظفر د دوشنبه په ورځ ادعا وکړه چې ستونزه اوس حل شوې ده. دی وای مننه، موږ خبر سو، معلومات واخیستل سول، نور نو لازم نه ده. موږ تماسونه ونیول، د ایران د کورنیو چارو وزارت راته وویل چې هیڅ خبره نسته، خیر او خیریت دی. پیاس کې چې څو استازي دي وایي هر څوک زنګ ورته وهي تیروتنه کوي. موږ حیران یو د کومې پیښې راپور ورکړو. متاسفانه زه اوس وخت نه لرم، رسمي وخت نه دی، زه په لار کې یم، معلومات نسم درکولی. ته باید اول وخت واخلې چې زه تا ته وخت درکوم او کنه. په یست کې میشت افغان کډوال له دې بلې ستونزې سره په داسې حال کې مخامخېږي چې د ایران حکومت په دې وروستیو کې د هغو افغان کډوالو ادامول پیل کړي چې ویل کېږي دغه دولت د نشي موادو په کاروبار تورن کړي. په ایران کې تر 15,000 زیات افغانان بندیان دي. په یست کې 15 کاله مخکې هم ورته پیښه شوې وه. هغه وخت د راپورونو پر اساس یو بلوڅ چې افغاني کالي وو په ورته پیښه کې لاس درلود. د ایران حکومت د هغې پیښې پړه پر افغان کډوالو اچولې وه، خو د تحقیقاتو په نتیجه کې څرګنده شوه چې هغه قاتل افغان نه و. د یست ښار په مهري سیمه کې میشت افغان کډوال وایي د اکثرو کورونه سوځول سوي او دغه لړۍ اوس هم روانه ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام درو بجو په منځنۍ چپه 1289 او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. ساعت ګورم 2:30 بجې کیدون کې دی. احمد شیبر استډیو ته راغلی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
افغان حکومتي چارواکي وايي پولیس وو توغندي چې پر کابل شهر د توغولو لپاره تیار سوي ونیول دي. دا توغندي تیر ماښام نیول شوی، خونن پر دریم مکروریان یو توغندي لګیدلې آمده سره او مال زیان نه راړولې. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وايي چې په نیمروز ولایت کې نن تر یو ټن زیات نشي مواد سوځولې دي. د اوکراین پارلمان هغه موافقه تصویب کړه چې لمخې د روسي سمندري اډه د اوکراین په کریمین ټاپو وسمه کې تر 2023 میلادي کال پاتې دی. د قرغیزستان د موقت حکومت و چارواکي ویل چې لري کړای شوی ولسمشر کورمانبیک باکیف د ډلې سوژنې پتنځمولو تورن دی.
په روانه خبرونه کې د کلی کور پروګرام لرو. په دغه پروګرام کې به واوري چې هغه کسان چې په خپلو کورونو کې ګلونه او بوټي کوي د څومره ډیره په روغتیا باندې ښه اغیزه کوي. خو تر هغې د مخه دا وری چې په البته په کندهار کې د مدني چارو د وی فعال خبري اوري چې د امنیت په ارتباط د خلکو د اندېښنو په باب کړی دي. خو تر هغې د مخه حمید مومن ته باور ورکو چې د کابل چاپ د نننۍ ورسپانو پانی اړولې دي.
سرنوش په مطلب کې د پښتنو په سیمو کې د امنۍ او مسله سړل لیکل د شدا ستونزې د استعمارګرو نړیوالو جاسوسي شبکو له خورا منسته شوې ده. روسپنه په دوام کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرسل په حواله لیکل ک په سیمه کې فعال جاسوسي ادارې وغوړي چې تر هغه لمنځه اوسي نو یو ورځ به هم ونخلي. روسپنه د خپل لومړي مخبصر کې ویل کله چې امریکا غواړي په سیمه کې د ولسمشر کرزي روسي چټکه حاصل نګدې وساري. روسپنه په عینه حال کې د ولسمشر کرزي او د هند صدر اعظم منموهن سنگ ترمنځ د لیدنې خبر ورکړ او ویل دي چې د لیدنه کې په امنیت او په افغانستان کې د سولې په جوړیدن کې جرګه خبرې وشوه. هیواد د خپل لومړي مغزیاته برخه له هندي مشرانو سره د ولسمشر کرزي د کاته ته ځانګړې کړ او د هغه انزورونه هم خبره کړې ده. روسپانه د دواړو لورو په حواله لیکل چې تر هغه بریدونه د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې نشي زیانمنولې. روسپانه په جلا سیړنیز مطلب کې د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې د ټولې سیمې په ګټه بللې ده. روسپانه په خپل سر مقاله کې د غوي د اومه او اتمه نیټه په پیښو بحث کړ او لیکل چې د دوو تاریخي ورځو نه باید درس واخیستل شي. افغان جرګه به د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې د افغانستان په اړه د امریکا سیاستونو ته کتنه کړي او په غټو ټکو سره لیکل چې امریکا د افغانستان په ټولو چارو کې لاسوهنه کوي. روسپنه په دوام کې د ملي شورا د یو غړي په حواله لیکل چې امریکا نه غواړي چې د ملي پخلاینې لپاره د ولسمشر کرزي هڅې بریالۍ شي او له همدې امله په ښاغلي کرزي د واشنگټن فشارونه ورسته تر بلې زیاتېږي. روسپنه په خپله سرمقاله کې بیا په لوګر کې شوې وروستۍ مظاهرې ته په اشاره لیکل چې دا د ائتلافي ځواکونو په وړاندې د نفرت یوه بیلګه وه. په روسپنه کې دا هم لیکل شوی چې تاجکستان په قندوز کې د وسلوالو ډلو له فعالیت او نښتونه سخت په اندېښنه کې ده. بختر بیا په افغانستان کې د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د چارواکو روسي سرګندونو ته په اشاره لیکلې چې د افغان ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره بنسټیزو پروګرامونو ته اړتیا ده. روسپنه په یو جلا مطلب کې د غوی د اومې او اتمې نیټې په پیښو بحث کړ او د هغو پایلو ته په اشاره دا پوښتنه کړې چې دا د ویاړ او که د کړاوونو د پیل ورځې وې. په روسپانه کې په کابل او قندوز کې د ښوونځي او د نجونو د مسمومولو په روسي او پیښو هم بحث شوی او لیکل شوی چې طالبان اوس د خپلې ماتې غچ د ښوونځي او له ماسومو زده کوونکو څخه اخلي. روسپانه د انتخاباتو د قانون په سر د حکومت او ملي شورا ترمنځ روانو ناندریو ته هم کتنه کړې او لیکل چې ملي شورا په هیڅ صورت کې د دې قانون منلو ته تیاره نه ده. اسلام وانیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په اړه خبرونه او تبصرې خپاره کړې دي. انیس بیلولس مشر کرزي سره په لیدنه کې د هند صدر اعظم منموهن سنگ سرګندونې راخستې او د هغه په حواله لیکلی چې هند په افغانستان کې د سولې د ټینګښت، اقتصادي وده او ولسواکۍ لپاره د ولسمشر کرزي د هڅو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد په یرغل او ماتې بحث کړی او هغه د نړۍ د استعمارګرو لپاره د عبرت درس بللی دی. او خدمتګار هم په خپل یو څېړنیز مطلب کې د غوی د اوومې او اتمې نېټې په پیښو بحث کړی او دا دوه ورځې په افغانستان کې د جنګونو او مرګونو خونړۍ پیلامه بللی ده. ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې د بهرنیو چارو په وزارت کې شتو ځینو ستونزو ته اشاره کړې چې د ورځپاڼې په وینا د اصلاحاتو اړتیا لري. د ورځپاڼې هم په یو مطلب کې هندوستان ته د ولسمشر کرزي په سفر بحث کړی او په دې ترڅ کې د هندي چارواکو اندېښنې او د افغانانو غوښتنې څېړلې دي. او د ورځپاڼې په سر مقاله کې د ملي شورا د یو شمېر اوسنیو غړو د بیا کاندیدېدو په موضوع بحث شوی او لیکل شوی چې دوی وسه کړي چې بیا به یې وکړي.
په کندهار کې د ناامنیو په زیاتېدو سره له عامو خلکو سره زیاتې اندېښنې پیدا شوې. ویل کېږي دغو ناامنیو تر ډیره د ښځو ژوند هم اغیزمن کړی. په دې اړه زما همکارې فره هیواد په کندهار کې د مدني چارو له یوې فعالې او روښان فکري رنګینی حمیدی سره مرکه کړې ده.
موږ ته داسې راپورونه را رسېدلی دي چې په کندهار کې خلک د عملیاتو له وجې ډېر ناارامه دي او هلته امنیتي وضعیت هم سم نه دی، امنیت خراب دی. تاسو کولی شئ په دې اړه یو څه معلومات راکړئ؟
زه خپله شاید یم د کندهار د ښار د وضعیت خپله دلې اوسېدونکی یم. د عام خلکو وضعیت ډېر په تکلیف کې دی. عام خلک بیچاره خلک اریان دي او دلته دغه سوال دی چې دوی څه شي وکړي په دې حالات کې. ډېر خلک دغه متل کاروي وایي که خورم کافر کېږم که نه خورم وږي پاتېږم یا وږي کېږم. که کارو ته راوځي ژوند غواړي چې مخته بوځي او مجبوره دي چې ژوند غواړي مخته بوځي. خدای نه خلاصه د عملیاتو سره د بم سره د ټکانو سره مخامخ کېږي او په کور کې که بندي کېږي خو هم ژوند خو په کور کې نهشي کېدلی چې په کور کې به ته بندي ناست یې ژوند له مخته دی. نو خلک ډېر تن دي. دوی ته دا غټ سوال دی چې د افغانستان او خصوصا د کندهار د آینده راتلونکي نږدې آینده راتلونکي به څه شي وي او څنګه به وي.
سیمه ییزو مقاماتو څه نه دي کړي چې خلکو ته ډاډ ورکړي؟
ټول ته اوس معلوم دي چې دا دولت خپل کوشش کوي اما متاسفانه په تیرو اتو کالو کې نو کالو کې زموږ دولت هم غوښتل دا دي چې په عملي کارو کې متاسفانه کامیابي خلکو ته نه ده شولې. خبرې او پلانونه ډېر سنجول کېږي. د راډیو تلویزیون له لارې خلکو ته ویل کېږي چې داسې به وسي او هغسې به وسي اما عملي شکل کې موږ هېڅ داسې قدم نه دی لیدلی د دولت لخوا چې هغه موږ ته اطمینان راکړي عام خلکو ته چې رښتیا واقعاً دولت کوشش کوي چې د دغه بدبختي مخه ونیول شي. څه پرې په دغه نیمه کې چې څه دي دولت نه دی کامیاب شوی چې یو نفر هم ونیسي او هغه ته قانوني جزا ورکړي چې بولي بېګناه خلک مړه کېږي.
دغه امنیت ستاسو په فکر چې دا خلک نه آرامه دي او دوی د امنیت احساس نه لري، دوی د خوندیتوب احساس نه لري، دغه د دولت د عسکرو له خوا څخه دی، د خارجي عسکرو له خوا څخه دی او که د مخالفینو وسلوالو له خوا څخه هم دغه د بې امنیتي احساس دی.
که رښتیا ووایو یعنی د عام خلکو یو دلیل چې د خلک نقطه یعنی ګوتو ته نیسي چې په څه خاطر د امنیت خراب شو هغه دغه دی چې دولت ناکام شو چې په اول 15 کالو یا 16 کالو کې خلګو ته عام خلګو ته رسیدګي نه وکړل او چې رسیدګي ونه کړل دغه پر څنګه رشوت خوري کومبازي اکرون چې باید دولت نه وای کړی خو متاسفانه عملی په هر شوبه کې په هر ریاست کې روان و. دغه پر ځات خلګو ته رسیدل کله طالبانو رژیم په وخت کې خلک ناراضه و یا نه و هغه ته نو څه چې خلک وته وسنه چې وای طالبانو کې هر شی وو اکلن دغه دې باخه دې د دلیل به منطقه مرګونه خو نه و نن راځي چې کوڅه ته ووځي د باندې ووځي یو څوک دی وولي هغه څوک به شاید یو وخت د پولیس خالي هغه سي شاید یو وخت شخصي یعنی عادي شخصي پر بایسکل پر موټرسکل ناست وي وتغلي نفر مړ کی ولاسي هیڅوک بس خاص نه کوي چې دا ربودي مرسو په څه خاطر مرسو چا مرتي.
دغه مخالفین خوم د افغانستان دي کنه نو دوی خوم د عام خلکو پروا نه لري پر عام سړکانو باندې ځانوژن کې حمله کوي او په هغه کې د حکومت عسکرو ته او بهرني عسکرو ته دونر ډیر زیان نه رسیږي لکه عام خلک چې وژل کیږي. شه چې وژل کیږي کوشنیان وژل کیږي
د څه نه زدا وس نوای من د خلکو ویلي دي هیڅ وخت چې موږ د مخالفینو سره خوشاله یو
اما دې که وخت مقایسه کی وای وای د مخالفینو اول د لغات د سوالانه دي څوک دي مخالفین که زموږ وطن اولاد او دا کار کوي باید سید چې دا ومنو چې دا زموږ وطن اولاد باید وبلل سي خبرې سره وسی چې ول دا کار کوي اما خو بیره دا غدا چې زموږ په افغانستان کې نه تنه زموږ خپل اولاد جنگیږي تقریبا د تلويش اضافه مملکتونه د مستوى وطن کې لاسوي او مختلفه سیاستونه د عملي کیږي مختلفه خلک د غواړي خپل سیاست عملي کی زموږ افغانان نه موږ د سي په فکر کې چې باندې پاتې یو چې آیا موږ دوست څوک دي موږ دشمن څوک دي که مخالفین دا دولت چې مخالفین لغات پر ایشي دي دغه مخالفین د عام خلکو پروا نه لري نو موږ دا سوال دی کده عام خلکو پروا نه لري نو کدی په قدرت هم بتره چې او که قدرت هدف چې قدرت وغواړي خو بیا هم د عام خلکو کیسه کې څوک نه دي عام خلک اوس داسې ګونګ پاته دي داسې په چوټ کې پاتې دي چې اوس کومې خواته مخ ونیسو د دولت سره سره د مخالفینو سره سره او که د خارجي قواوو سره سره
په دغه نامنه کې د ښځو وضعیت څنګه ارزیابي کوي
زه خپله د ښځې په صفت به دا ووایم چې ښځې زمره د افغانستان په تاریخ کې متاسفانه یو بدبخترین ګروپ دی چې نه قدرت لري او نه هیڅ وخت په دې جګړو کې د تیر دیش کال جګړو کې لاس وهلې دي په منفي ډول یعنی توپک او بم او د وینې تویول د شوزو د خواته هیڅ وخت نه دي سوي اما متاسفانه د جنگ ټول بدبختي د شوزو ته پاتې دي چې دا یا کند کیږي یا د زوی کیږي یا د پلار کیږي یا د ورور کیږي نو او په دا حال کې هم چې مسكين مملکات یو غریب مملکات یو د دې پر ځای چې خدای نه خواسته شي په فحشا او یا په نورو عمل یعنی په نورو لارو خپل ځان ته پیسې پیدا کړي زموږ ګروپ زموږ موسسه نه ده زموږ تجارت دی موږ خپل تقریبا درې نیم ساعت لور سوه خوندې لرو چې په کورو کې خپل لاسي کارو سره یو حلاله د فقه خپل ځان ته خپل اولادو ته برابري اما متاسفانه ده دغه بدبختی دا امنیت د وځي سره مشکل هم مصبیریږي هغه اندازه چې مصطفی کار کوي هغه اندازه چې مصطفی شوز ته رسیدګي کول هغه وسره باندې بند د بیخ په تکلیف یو سره او شې بیریږي د بیری سره شې راوتلای شي او د بیری سره مشه شو د کوروت وکړلای شي چې دا کار ته ادامه ورکړو
د کندهار یو روخن فکر میرمن او د مدني چارو فعال رنگینه حمیدی و چې د کندهار پر ناامنیوي خبري کوله
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
پرونه خبرونه کې د کلیکور اونیس پروګرام لرو خو تر هغه د مخه ده چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی ای ای د یو ترتیب شوی پلان په اړه امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز مطلب خبر کړی دی سالی محمد سالی لنډیز راوروي
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکا هڅه کوله په پاکستان کې چې د امریکا ضد احساسات پکې زیات دي د امریکایي بی پیلوټ الوتکو د حملو د ادعاو په وړاندې ځان ته د رد لار هم خلاصه پریږدي د دې ترڅنګ د پاکستان حکومت هم هڅه کوله د بی پیلوټ الوتکو حمله پټه وساتي د هیواد په پټه امریکایي بی پیلوټ الوتکو ته اجازه ورکړه چې په خپل قلمرو کې پر وسلوالو حمله وکړي امریکا چې په 2009 میلادي کال کې د پاکستان په قبایلی سیمه کې درې پنځوس حمله کړي د دغو حملو لپاره شته دلایل لري پاکستان هم په دې وروستیو کې د بی پیلوټ الوتکو حمله تایید کړې دي نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو له کبله د ملکي تلفاتو ستونزې ته هم ګوته نیول کېدای سي تیر دوبی په یو نظر پښتنه کې په سلو کې نهو پاکستانیانو د بی پیلوټ الوتکو د حملو ملاتړ کړی وو دا چې ولې د دغو حملو ملاتړ کم دی وجه یې دا ده چې ویل کېږي ملکیان هم په دې حملو کې وژل کېږي د ځینو معتبرو رسنیو د نظر پوښتنو له مخې د تیر میلادي کال له جنوري راهیسې دغو حملو لږ تر لږه 1500 کسان وژلي چې ویل کېږي 410 یې سخت دریځي وسلوال وو ځینې راپورونه وایي په وژل سویو کې 40% ملکیان وو خو په امریکا کې د تروریزم ضد جګړې یو شمېر چارواکو په تیر ډسمبر کې نیویارک ټایمز ته ویلي وو چې د ملکي تلفاتو کچه 15% وه دوی ویلي وو چې په 2009 میلادي کال کې تر شلو زیات ملکیان خو تر 400 زیات سخت دریځي وسلوال وژل سوي وو ځینې کسان فکر کوي چې دغه حمله د پاکستان او امریکا ستراتیژیکي اړیکې نوري هم ژوروي رسمان زیاتوی د تیر میلادي کال له جنوري راهیسې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په 15 اتیا حملو کې زیاتره هغه وسلول وجلسی وی چې د سلګونو پاکستانیانو په وژنه تورن وو.
کور کله
جوړون کې نور محمد لهو
ګران اوریدونکو سلامونه. نور محمد لهو يم ستاسو خبرونه وړاندې کوم. په نننې خبرونه کې لومړی د هغو کسانو پاک لغږیږو چې مایوبینو او معلولو کسانو ته احترام نه کوي او هغوی په بدو نومونو یادوي. ورپسې په دې اړه چې څنګه کولای شو د خپلو کورونو انګړونه او حویلۍ په ګلانو ښکلي کړو یو مطلب لرو، او په پای کې د خپرونې تمثیلي ټوټې ته مو هم وخت بیل کړی. په دې هیله چې تر پایه له موږ سره اوسئ. گرانو اوریدونکو، یو شمیر کسان نه یوازې له خپلو معیوبو ورونو سره کومک نه کوي، بلکې هغوی په بدو نومونو یادوي او په هر ځای کې کوشش کوي په هغو ملنډې ووهي. د ګردیز اوسیدونکی شفیق الله وایي، زموږ په کلي کې یو معیوب و چې په پښې ګوډ و. یو شمیر کسانو د دې په ځای چې دی په خپل نامه یاد کړي، نو هغه ته به یې ویل ګوډیا، او یا به یې خپلو منځو کې سره ویل هغه دی ګوډی هم راغی.
زموږ په کلي کې یو ګوډ و، زموږ په ځای کې بیا به داسې راغی، د خلکو به ورته ویل ګوډ راغی، ګوډ راغی، خندا به یې پورې کاوه. نو بیا به دغه خلکو خندل پورې د هغه هېڅ عزت نه و، چې دا د خلکو نه غواړم چې دغه ګوډ باید په خپل نامو باندې یاد شي، د هغه سپکه ونیسي.
د وردګو اوسیدونکی عتیق الله وایي، په یو شمېر کورنیو کې هم له معیوبو اولادونو سره سام چرند نه کیږي. که څه هم د مور او پلار لخوا ورسره سمه رویه کیږي، خو د کورنۍ نور غړي بیا عمره خیال نه ساتي.
په بعضې کورونو کې، په بعضې فامیلیو کې معیوبین شته دي. دوی فامیل ورور خور دوی سره سمه گزاره کوي، د دې په خاطر چې دا د دوی خپله عضو ده. مګر په دې کورنۍ کې چې د بل کور ښځه راشي، مثلا د دوی وندیارګانې، نو دوی د هغې سره سمه گزاره نه کوي. هغه وایي دا بیکار دلته پروت ته، دا سم کار نه کوي، کار روزګار نه لري، کالی موږ ورمینځو، او دغسې نورې خبرې هم پسې دي. چې
لیکوال او روانشناس مزمل هوتک وایي، معیوبین د احترام وړ دي. موږ ته پکار دي چې له کورنیو رانیولې تر اجتماع او ټولنې پورې ټول خپلو هغو ورونو ته چې معیوب دي په درنښت وګورو، څو هغوی ته د معیوبیت او کمزورۍ احساس پیدا نه شي.
کله چې له معیوب سره څوک بده رویه وکړي، له هغو ته په سپکه سترګه وګوري، هغه په جامعه کې خپل ځان کم احساسوي. نو وایي چې زه معیوب یم، د ما لاس نسته، د ما پښه نسته، خلک ما ته په بده سترګه ګوري. نو موږ باید داسې ونه کړو، باید هغو ته په درنه سترګه وګورو، د هغو احترام وکړو، د هغو سره په هر اړخیزه ستونزو کې له هغو سره مرسته وکړو. ځکه که له هغو سره مرسته ونه کړو، هغه د هغو په ذهن، په رواني حالت باندې د هغو فشار دي، او بالاخره هغه په عصبي تکلیفو باندې اخته کیږي، او دې ته اړ کیږي چې خودکشي وکړي. نو موږ تاسو باید خپله ټولنه، خپل خلک دې ته وهڅوو چې د معیوبینو سره مرسته وکړي، کومک ورسره وکړي، د ژوند په ټولو کارونو کې. دوی ته باید په خپل نامو باندې خپل نوم واخیستل شي، او مایوسی نه کړي، تر څو هغه بیخي د احساس ونه کړي چې موږ معیوبین یو، او له موږ سره په ټولنه کې بد چلند کیږي. هغو ته باید داسې یو نوی احساس ورکړل شي چې موږ مقصد جوړ خلک یو، بیخي معیوبین یو.
په پای کې ښاغلی هوتک زیاته کړه، په نورو ملکونو کې د معیوبانو دپاره ډېرې اسانتیاوې موجودې دي. د ژوند په هره برخه کې معیوبانو ته نسبت روغو کسانو ته زیات حق ورکول کیږي. نو موږ ته هم پکار دي چې خپلو معیوبانو ورونو ته د کومک په کولو سره خپل انساني مسؤلیت ترسره کړو. عزتمنو اوریدونکو، څرنګه چې د پسرلی د موسم ورځې شپې دي، نو په دغه وخت کې پکار دي چې هر سړی تر خپلې وسې خپله شاوخوا د ګلونو په کرلو سره رنګینه کړي. یو شمېر خلک چې پولا او پټی نه لري، نو هغوی ته پکار دي چې په خپلو حویلیو کې ګلان وکري او د ښو بوټو په کرلو سره یې ښکلا زیاته کړي. د کابل اوسیدونکی اسدالله وایي یو شمېر خلک د خپلو کورونو په حویلیو کې ښکلې نیالګي او ګلان نه کري. ځینو کورونو ته چې ورشئ یو بوټی به هم پکې ونه وینئ.
د ځینو خلکو کورو ته چې ورشئ نه ګل پکې شته، نه ښې ونې پکې شته، نشته ځایونه، نشته پکې داسې ځای وي، ړنګ ځای وي.
د وردګو اوسیدونکی واحد سباون بیا وایي یو شمېر کسان په کرایي کورونو کې اوسي. دوی وایي هسې هم له دې کوره ووځو، خپل کور مو نه دی چې خواري پکې وباسو.
د دې په خاطر باندې ګلان پکې نه کاري چې مثلا اول خو وخت نه وي معلوم کې قرارداد ورسره کړی وي، د یو دوه میاشتې لپاره قرارداد کړی وي، یو درې میاشتې لپاره، او بیرته ځینې هغه ګلان بل چاته پاتې. نو په دې خاطر باندې چې د خپل کور چې وي مثلا سړي ته یو احساس پیدا کوي چې خپل کور ښه جوړ کړه.
خو د کابل اوسیدونکی محمد یاسین وایي له رواني پلوه ښکلو رنګونو ته په کتلو سره موږ ته فکري تعادل پیدا کیږي او ورسره مو روحي ستړیا او مړاوي توب هم کمیږي.
ګلان او د ونو کینول دا په یوه محیط کې په یوه جامعه کې ډېره ښکلا رامنځته کوي. یعنی طبیعت ښکلا د دوی ده چې د هر خسته نه پستنده ماتیږي او هر خسته روح ورباندې خوشحاله کیږي. د سهار او طبیعي د کله چې د خوبه سړی پورته شي نو ډېر خسته وي، کله چې په دې ښکلي موسم کې په ښکلو بوټو او ښکلو ګلانو باندې سترګې لګیږي او سمدلاسه به د دوی خوب تښتي او مغز به آرامکی، مغز طبیعی و آرامتیا حاصلیگی او دای پاگه طبیعت که پاگه محیط که خوشحال جوند که ولیشی. نوزه در سوایم چه هر انسان پا هر زایی که جوند که دقیقه انسان که وروست زیدهی که کلا ورزن پات شید اپ ټول بهتر او ښه خبره وی.
په پای کې خاغلی محمد یاسین وویل موږ باید چې هر چیرته یو او یا که د لنډ مودې د پاره هم چیرې اوسو، نو کوشش مو باید دا وی چې خپل سیمه کاغه کور وی او یا مو د کورونو مخه وی د ګلانو په کرلو سره باید ښایسته کړو. اوس نو د خپرونې د تمثیلي ټوټې وار دی. په دغه تمثیلي ټوټه کې زموږ د تمثیل د برخې همکارانو رڼا هیواد، ستاره امینی او صادق سپینغر پکې برخه اخیستې.
تو درې دغه خوش و، تو درې چې دهلیک چپس مورته پخه کړم، ماشومانو چپس ډېر خوښېږي. څنګه مې سترګې مې دود. خدایا دې د زلمی پلار ته انصاف ورکړي، یو ګاز راته اخیستی و د دې درد نه مې خلاصه کړې وم. سر مې په درد څه.
خزې واخزې چیرې؟
دلته یم، پخلنځي کې یم. او سړی راځه.
څه پخوي بیا؟
سړی ماشومانو ویل چې میلې ته به لاړ شو، بس هماغه دیګونه مې لږ تیار کړه ورته.
بیا دې څه شي میله ده؟ میلې ته به لاړ شو، هر کار په خپل سر کارونه کوي. ایسهګه دیګې مې ګیا دي، میلې ته به لاړ شو.
ګوره او سړی ماشومان دي، عقل لري چې میلې ته لاړ شي. هغه دې زرمینې دی یم ځي، بیبي ګل دی یم ځي، موږ به هم لاړ شو، سات به مو تیر سي.
زما یې په هغوی کار نشته دی چې هر څوک ځي ځي به. زه دې نه بیم او نه دې دیګونه پخوه. بس
او سړی خیر دی.
ګوره او خزې درته مې وویل چې میله میله دې پرېږده، پرېږده، پرېږده. واخه
واخه میله میله دې ته هره ورځ میلې کوي، موږ چې یوه ورځ درته وایي بیا موږ نه بیایي.
زه چې کوم زما خپل کار دی، ته د کور ښځه کراره کور کې کېنسته د میلو سره څه ژاړه ما. دا د کلي خلک به څه وي؟ دا هغه دی پلانې خان وګوره چې اوس میلو ته هم ځي، ښځه وګوره او شپږ ماشومان یې وګوره چې مخکې کړي میلو ته.
سړی یو ته خو نه یې، هغه دی ګلالایم ټول مخکې کړي بیایي.
بلا مې ورپسې چې ګلالای بیایي، زما د ګلالا سره څه ګلالا ماته مخې مخې ته مه کوه. ګلالای بیایي څنګه دې مې جمال دې ورته کېده ما غلطه غلطه اویلې کې ورته کېده چې وی خورم دلته
ټول شیان مې عیب سو. اوه خدایا
جڑا مالا دی پریرا نورا واخلا دیکھ میں گرے واخلا واشمان دیوار کچھ بھی خوری
سدی کے خونی سدی کے چیری
سلام علیکم وجی قید خیل کے
خیر روسی رو رستانی مسی خیر روسی چه نکلتی دا چه داولی جاری چه
پیچه دا آقا ده ترو ره ده سر که بلا واده
چی شوائی
دیک پا خواه ما میلی تا زو زمزم و ماشومانم بوزا و تملار شا دا 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 بیل بیل دا غمرات پیدا
نورا فوری ما دا غلط خبر آورتا کردی و چه طول کلی خزیزی مرز ملمگم بوزا دا خواه بد نجی دست ویلی و رو چن
خواه زمای دا کلی خلکو سر است چیزی زیزی با زنزم نززم نمی خزه بیم نمی آشومان بیم خلق بچوی
ولی خلق چوائی پا دیکی نخوش میلوت ضرورت لدی ماشومانو میلوت ضرورت لدی اواتسنگ شا اواتسوی در طول باید ووزی چکر ووی یه ورز ساعت خپل تیر که
آقا در دیگه پخکر وردن وار که ماشومان در چوی خوری میلا میلا در میلا
نا پا کور که خود سیده پا کور که خود ار ورز در یک پل ساعت تیری ماشومان دوری دوری دخلی میلیت خود ضرورت است چه ولارسی طول چه در کلی دست یوازی تو خود نیچه تزی آجی خود در طول چه در کلی شدی طول آجی په موټرانی کې بار کړی بیا یې میلو ته دیګونه یې پاخه کړي دا خو ضرورت دی چې باید ووځي د کوره څخه بس همداسې په کور کې به ناست ناست وي ټوله ورځ
ترورې ما خو تر اوسه څوک نه دي لیدلي چې میلې ته تللي وي
او خپله هره ورځ ځي شان چې بیا ورته وایي بیا موږ یوه ورځ هم نه بیایي دغه ماشومان ضرورت لري او ښه ده چې ولاړ سي وګرځي په باغو کې چکر ووهي د ورنو لاندې ساتیری وکړي ښه ګلان دي ښه تازه تازه هوا ده ولې داسې کوي
ورکېږه خورې په دغه خبرو پسې مه ګرځه پرېږده ښځه ده کور کې ناسته یي هغه دی ماشومان دې خپل پاک وینځي او ښه شیان دې ورته پاخه کړي همدغه میله ده
بس ته باید لاړ شې میلو ته ښځې باید لاړې نه شي موږ دا د یوه جمعه بعد یوه جمعه بعد شکر دی خدای ته دې مې زوی د زوی غم دې خدای نه راکوي بیا یې مې میلیت ټوله په موټر کې بار کړو دېګونه پاخو کړو یو څه خپله ډوډۍ په د باندې کې وخورو څنګه ښه خوند کوي داسې مه کوه بایزه ده ټوله ها وګوره دېګونه یې ټوله پاخه کړې دي ولې داسې ظلم ورسره کوې ماشومان واچو په موټر کې دامده سره واخه بایزه کړه میلیت سج مې تیر سي
والا څه وایم خورې خو څه وایم چې دا د کلي خلک هغسې خلک دي تا ته معلوم دي بیا به راپسې خبرې کوي
د خلکو په خبرو پسې مه ګرځه ولاکه یې څوک خبرې درپسې وکړي په دې کلي کې ټوله ځې میلیته داسې نه چې یوازې ته روان یې تا نه دي لیدلې ته ورسه بیا ګوره
خوره خو بیا شکر دی خپل موټر لرو داسې خو نه ده چې کرایي موټر کې ځو
چا کرایي موټر پروا نه سته ولاسې چکر ووي څه پروا نه دي دا کرایي موټر هغه دي ولاړ دي موټران خپلې روپۍ ورکړي په موټر کې کوشنیان کښېنوي دېګونه واخلي کرار راسې په میله کې وخوري ساعت به د ماشومانو ټوله تیر سي
رښتیا
دوی ځغلي د یوه ماشوم سره د بل ماشوم سره د بل ماشوم سره څنګه ښه خوند کوي او څنګه ښه تازه هوا ده اوس شکر
والله څه وایم خورې ښځه دا ستا خبر به ومنو خزی دیگی میگی دی تیار
کزا دا دا ناسا دا بیچاره جانی وقت دی گولی دی ما شما انتم کلی و رواقون دا ورزی دا خیر سر
سمه دا سر ای
قدرمنو اوریدونکو د خبرونه تمثيلي ټوټه مو واوریده چې ورسره زموږ د خبرونه هم پای ته رسیدي تاسو کولای شئ په توغو په ټولو په سره اړیکه کې ټینګې کړئ په کابل کې زموږ پته ده ازادي رادیو د کور کلی خبرونه پوسټ باکس 14 په خوست او کندوز کې زموږ د پوسټ باکس شمیرې دی یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله په خور لیک راستوي بیا په دې پته راولېږئ په خور یونیورسيټي ټاون پوسټ باکس 14
ماز دیگر گورا چه تیر شد ما تو رجانا کڈ بری گی داماز دیگر گورا چه تیر شد ما تو رجانا کڈ بری گی دست با تیرا شد ستا لیوانی میناز ما تو رجانا کڈ بری گی او ماہل منتخ جنت ما تو رجانانا کڈ بری گی او ماہل منتخ جنت ما تو رجانانا کڈ بری گی اخلم حلال کزما تو رجانا کڈ بری گی کڈ بری گی چکر وخلم حلال کزما تو رجانا کڈ بری گی کڈ بری گی لائق مرگم چپتا میں نے تمت ما تو رجانا کڈ بری گی کڈ بری گی آؤ ماہر منتقے جن متور جانا کڈ بری گی کڈ بری گی آؤ ماہر منتقے جن متور جانا کڈ بری گی کڈ بری گی میں حالت خبری گی زما تور جانا کڈ بری گی کڈ بری گی تمیت حالت خبری گی زما تور جانا کڈ بری گی کڈ بری گی لکبن دزڑ پسر چودلی مزما تور جانا کڈ بری گی کڈ بری گی او ماہر منتخے جنی